د یو ساعت خبرونې په راپورونو کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتو له وسله والو طالبانو غوښتنه وکړه چې د خپلو هیوادوالو د وینې له تویولو لاس واخلي. نن دوشنبه د کاب یهود 12 د مارچ میاشتې 12 اسدالله الدین خبرونه په خبرونو پیلوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، امریکا طالبانو ته خبرداری ورکړی چې که سوله ونه کړي له پوځي اقدام سره به مخ شي. اروپایي ټولنې یو ځل بیا د افغانستان د انتخاباتي نظام په اصلاحاتو ټینګار کړی، او ناټو وایي د اجی په سمندرګي کې خپل ماموریت پراخوي ترڅو یونان او د اروپا نورو برخو ته د کډوالو د قاچاق مخه ونیسي. د خبرونو تفصیل، د امریکا متحده ایالاتو له وسله والو طالبانو وغوښتل چې د سولې له خبرو سره یو ځای شي، کنه د افغان امنیتي ځواکونو او د نړیوالو متحدو له ګډو پوځي اقداماتو سره به مخامخ شي. وسله والو طالبانو د شنبې په ورځ اعلان وکړ تر هغو پورې چې د دوی شرطونه منل شوي نه وي، د افغانستان له حکومت سره د سولې په خبرو کې ګډون نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې طالبان به یا د سولې لاره خپلوي یا به جګړې ته دوام ورکوي، چې د دوهم انتخاب په صورت کې به د خپلو بې ګناه هیوادوالو وینو تویوي او خپل هیواد به ورانوي. د بهرنیو چارو وزارت په وینا د افغانستان ګاونډیانو په تیلې چې د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي نه د طالبانو. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې، د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیه ځانګړی استازی وایي تر هغو چې د افغانستان د انتخاباتو په سیستم کې اصلاحات نه وي رامنځته شوي، اروپایي ټولنه به د انتخاباتو ملاتړ ونه کړي. فرانس مایکل ملبند دا خبره پرون په کابل کې د حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې وکړه. عبدالله یو ځل بیا په دې تاکید وکړ چې د انتخاباتي نظام اصلاح د حکومت له لومړیتوبونو څخه ده او په دې برخه کې به هیڅ معامله ونه کړي. هغه یادونه وکړه چې د انتخاباتو په دواړو کمیسیونونو کې به هر اړخیز تغیرات راشي او حکومت به له نوي کمیشنرانو سره راتلونکي انتخابات ترسره کړي. د انتخاباتي اصلاح د پروسې د عملي کېدو لپاره افغان ولسمشر هم وړ موراز نوې تقنینی فرمان ورکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي همکاریو د سازمان له سرمنشي سره په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او په دې اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو د راتلونکي کانفرنس لپاره د تیاریو په اړه خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت وایي صلاح الدین رباني د اندونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د 15 فوق العاده غونډې په حاشیه کې د دې سازمان له سرمنشي اياد امین مدني سره دغه راز د فلسطین او بیت المقدس پر موضوعاتو هم خبرې وکړې. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د شورا په 23 غونډه کې پریکړه شوې چې په نږدې راتلونکي کې د اسلامي نړۍ دیني عالمان په یو کنفرانس کې په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وکړي. د راپورونو له مخې د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د پاکستاني ملیشو او افغان سرحدي پولیسو ترمنځ جګړه شوې ده. ځینې سرچینې وایي چې جګړه پرون یک شنبه وروسته له هغې رامنځته شوه چې پاکستاني ملیشو د ګوشتې ولسوالۍ اړوند انارکي سیمه کې په کلیوالو سیمو د سپکو او درنو وسلو ډزې وکړې. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي نښته تایید کړې، خو په دې اړه یې له جزئیاتو ورکولو ډډه کړې. د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې له دې مخکې هم څو ځلې د پاکستان له لورې د بریدونو راپورونه ورکول شوي دي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. ناټو وایي د اجی په سمندرګي کې خپل ماموریت پراخوي ترڅو یونان او د اروپا نورو برخو ته د کډوالو د قاچاق مخه ونیسي. اسوشیټډ پریس خبري اجنس د ناټو د سرمنشي ینس سټولټنبرګ له قوله ویلي چې وایي ناټو به د یونان او ترکیې په اوبو کې چیرې چې قاچاقړونکو له دې لارې په لسګونو زره کډوالو اروپا ته رسولي عملیات پراخ کړي. سټولټنبرګ وویل چې نورې کښتۍ به سیمې ته واستول شي چې هلته له دریو کښتیو سره چې په اوس وخت کې فعالیت کوي یو ځای شي. د ناټو سرمنشي دا څرګندونې د هغې مهمې سرمشریزې په درشل کې وکړې چې ټاکل شوې نن دوشنبه په بروکسل کې جوړه شي. په دغه سرمشریزه کې به د اروپا مشران ترکیه وهڅوي چې په پراخه کچه هغه کډوال ومني چې د اقتصادي ستونزو له امله د پناه اخیستو مستحق نه دي او له اروپایي هیوادونو ایستل کیږي. عراقي چارواکي وایي چې پرون په پلازمینه بغداد کې په یوې ځانوژونکې موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 30 کسان ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. پولیسو وویل چې برید کوونکي خپل موټر د بغداد په جنوب کې هلا ښارګوټي ته د ننوتو له یوې ګڼې ګڼې امنیتي پوستې سره وجنګوه. د دغه حمله مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی دی. یو سیمه ییز چارواکي رویټرز خبري اژانس ته وویل چې په هیلا کې دومره ستره حمله تر اوسه نه وه شوې. اسوشیټډ پریس د پولیسو د یوه افسر له قوله په دغه برید کې د 9 ملکي وګړو د وژلو خبره کړې. نور وژل شوي کسان د امنیتي ځواکونو غړي ښودل شوي. دغه افسر د خپل نوم نه ښودو په شرط ویلي چې په دغه برید کې له 6 زیات کسان ټپیان شوي او نږدې 50 موټر هم ویجاړ شوي دي. د روغتون سرچینو د تلفاتو دغه شمیر تایید کړی دی. مصر اخوان المسلمین او د فلسطین سخت دریزه حماس ډله د مصر د لوی سرندوال په قتل کې په لاس لرلو تورن کړل. هشام برکت تیر کال وژل شوی او د کورنۍ چارو وزیر مجدي عبدالغفار پرون خبریالانو ته وویل چې هغه موټر بم چاودنه چې برکت یې ووژه د اخوان المسلمین د غړو لخوا چې په غزه کې د حماس لخوا ورته روزنه ورکول شوې وه ترسره شوې وه. غفار وویل چې د دغه پیښې په تړاو 14 تنه نیول شوي دي. حماس دغه تورونه رد کړي او هغه یې بې اساسه بللي. 15 کلان برکات د 2015 کال په جون کې په قاهره کې د خپل کور په مخ کې ووژل شو. د هغه د وژلو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. اخوان المسلمین چې فعالیت یې منع شوی هم په دې پیښه کې خپل لاس لرل رد کړي دي. او وروستی خبر دا چې د امریکا د یو پخوانی ولسمشر رونالډ ریګن میرمن نینسی ریګن پرون د 94 کلونو په عمر مړه شوه. د هغې یوې همکارې وویل چې میرمن ریګن په لاس انجلس کې په خپل کور کې د زړه د درېدو له امله مړه شوې ده. د کالیفورنیا په سیمې ویلي کې د رونالډ ریګن جمهوري کتابتون په یو بیان کې وویل چې د نینسی ریګن مړی به د هغې د میړه تر څنګ په همدې کتابتون کې خاورو ته وسپارل شي. نینسی چې اصلي نوم یې انی فرانسیس رابنز وو مخکې له دې چې په 1952 کال کې له ریګن سره چې په ځواني کې د هالیوډ د سینما یو وتلی ستوری و واده وکړي په خپله هم د هالیوډ یوه لوبغاړې وه. د خبرونو پای
اته بجې او اووه دقیقې سوې. تاسي ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د خپلو هیوادوالو د وینې له تویولو لاس واخلي او د سولې لار دې خپله کړي. راپورونه وایي د ننګرهار ولایت په ګشتي ولسوالۍ کې د پاکستاني ملیشو او افغان سرحدي پولیسو ترمنځ نښته سوې ده. د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي پروژې کارونه ښه پر مخ روان دي. د ملګرو ملتونو د یوې ادارې د یوې افغان ښځې دردونکې کیسه بیان کړې. د کډوالو پر بحران هم په دې خپرونې کې یو راپور درته لرو. د ورکو ازانو د لټې پروګرام د خپرونې په دویمه نیمای کې واورئ. د امریکا متحده ایالاتونو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د خپلو هیوادوالو د وینې له تویولو او د خپل هیواد له ورانۍ لاس واخلي او د سولې لار دې خپله کړي. د سولې په اړه د څلور اړخیزې کمیټې د 15 غونډې په درشل کې طالبانو د شامې په ورځ خپل دریځ روښانه کړ او اعلان یې وکړ چې د افغانستان له حکومت سره په مخامخ خبرو کې تر هغو برخه نه اخلي چې شرطونه یې نوي منل سوي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو له طالبانو وغوښتل چې د سولې له خبرو سره یو ځای شي او وایي چې د افغانستان ګاونډیانو په تیلې چې د دې هیواد د حکومت ملاتړ وکړي نه د طالبانو. امریکا د افغانستان د دو ګاونډیانو پاکستان او چین ترڅنګ د سولې د څلور اړخیزې کمیټې غړې ده. وروسته تر دې چې طالبانو د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د سولې په راتلونکو خبرو کې ګډون نه کوي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې طالبان یو انتخاب لري، یا به د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي او یا به جګړې ته دوام ورکوي، چې په دې صورت کې بیا هم د خپلو بې ګناه هیوادوالو وینې تویوي او خپل هیواد به اورنوي. د بهرنیو چارو وزارت دغه راز وویل چې که طالبان د جګړې لار ونیسي، د افغان امنیتي ځواکونو او د نړیوالو متحدینو له ګډو پوځي اقداماتو سره به مخامخ شي. افغان ولسمشر هم پرون طالبانو ته خبرداری ورکړ چې حکومت د سولې په برخه کې کلکه اراده لري، خو د هغوی په وړاندې چې غواړي جګړه مخته یوسي هم بشپړ تیاری لري. اشرف غنی دا څرګندونې پرون د ملي شورا د 14 دورې د پیلېدو په مناسبت وینا کې وکړې او ویل
که څه هم د سولې امید لرو او هڅه ورته کوو، خو غافل نه یو او له هغه چا سره مقابلې ته پوره چمتو یو چې جنګ را باندې تحمیلوي او شر جوړوي.
په پام کې و چې روانه اونۍ د راتلونکي پنجشنبې په ورځ د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې په اسلام آباد کې ترسره شي، خو طالبانو د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د اسلامي امارات مشرتابه په دې خبرو کې د ګډون پریکړه نه ده کړې او نه به هم تر هغو د سولې په خبرو کې ګډون وکړي چې مخکیني شرطونه یې منل شوي نه وي. طالبانو په خبره کړې خبر پاڼه کې یو ځل بیا په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال پوځي حضور د پای ته رسېدو له تور لست څخه د طالب مشرانو د نومونو د لرې کېدو او د بندیانو د خوشي کېدو په ګډون پر یو لړ شرطونو ټینګار کړی او ویلي دي چې په بې معنا خبرو کې چې هیڅ نتیجه ونه لري ګډون نه کوي. که څه هم یو شمېر افغان کارپوهانو د دې انتظار درلود چې طالبان به ښایي په کېدونکو خبرو کې له ګډونه ډډه وکړي، خو وایي چې د سولې د خبرو اصلي لوری پاکستان دی ځکه دا هیواد پر طالبانو نفوذ لري. د سیاسي چارو کارپوه کبیر رنجبر وایي د سولې د خبرو آدرس معلوم دی. مهمه او اساسي مسله دا ده چې د قضیه مقابل لوری طالبان نه بلکې پاکستان دی. دغه آدرس له مخکې تعین شوی او موږ په افغانستان کې له یوې نیابتي او ستړي کېدونکې جګړې سره چې په غیر مستقیم ډول د پاکستان لخوا پر مخ بیول کېږي مخامخ یو. پاکستان چې تل پر طالبانو د نفوذ له لرلو انکار کړی و تېر اونۍ د لومړي ځل لپاره دا ومنله چې پر طالبانو نفوذ ځکه لري چې مشران یې په پاکستان کې اوسي. دا خبره تېره اونۍ په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم لوړ پوړي سلاکار ستاج عزیز په واشنگتن کې د یوې غونډې په مهال وکړه. هغه وویل له همدغه نفوذ څخه به کار واخلي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کینوي، او که چېرې بیا هم هغوی له خبرو ډډه کوي نو یوازنی کار چې دوی یې کولی شي هغوی به له خپلې خاورې وباسي. په داسې حال کې چې طالبان د سولې په خبرو کې د نه ګډون خبره کوي، د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي چې له طالبانو سره د سولې خبرې یوه یا دوه اونۍ شاته غورځېدلې دي. یوه مسله چې په دې وروستیو کې د سولې په خبرو کې د طالبانو له احتمالي نه ګډون سره سم د کابل او د هغه د پیاوړي ملاتړي واشنگتن لخوا مطرح شوې له پوځي لارې د طالبانو ماتول یا کمزوري کول دي. دا هغه مسله ده چې په یو ډول پاکستاني چارواکو هم یو یا دوه ځلې مطرح کړي، خو پوښتنه دا ده چې د وسلوالو طالبانو د ماتولو لپاره د تیرو څوارلسو کلونو کورنیو او نړیوالو پوځي هڅو تر اوسه مطلوبه نتیجه ورکړي او که نه.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په پورونه وای د ننګرهار ولایت په ګوشتي ولسوالۍ کې د پاکستاني ملیشو او افغان سرحدي پولیسو ترمنځ نشته سویره. ځینو سرچینو د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې پرون پاکستاني ملیشو د دې ولسوالۍ پر ځینو سیمو د سپکو او درنو وسلو ډزې کولې چې افغان قواوې په وړاندې ځوابي ډزې پیل کړې. شاه محمود شنواری نور احال درکوي. شنواری صاحب سهار په خیر. دا نشته تر کله روانه وه او مرګ ژوبله هم لري؟
ډېر زیات من ساري صاحب لکه څنګه تاسو ویل تېر ورځ له غرمې وروسته شاوخوا دوه بجې ننګرهار ولایتي ادارې په وینا باندې لومړی د پاکستاني ملیشو لخوا نه د ګوشتې ولسوالۍ په انارګي سیمه کې سرحدي پولیسو پر پوسته باندې برید شوی دی. وروسته بیا دوی هم ځوابي ډزې کړي دي د سرحدي ځواکونو د میوا قمندان ولی خان شنواری هم دا پیښه منل ده. په خبره کې کړی چې دوی ځواب ډزې کوي دي وروسته پاکستاني ملیشو هم د ډزو د بندېدو غوښتنه کړې او همدارنګه دوی وایي چې موږ مرکزي اداره هم په جریان کې کړې ده. د تلفاتو په اړه دوی وایي چې هېڅ تلفات نه دي اوښتي او صرف دغه ډزې تبادله شوي دي.
شنواری صاحب، تر دې مخکې هم کرښې ته نږدې په پرتو سیمو کې دغه سي نشتې سوي دي، له تیرو څو کلونو راهیسې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. چارواکي څه وایي چې د دایمي حل لپاره به دوی څه اقدامات کوي؟
ولایتي چارواکي وایي چې په دغه مسایلو باندې خو دوی مرکزي دولت هم په جریان کې کړی دی او همدارنګه دغسې پېښې چې رامنځته شوي دي دوی په ننګرهار کې د پاکستان قونسلګرۍ سره هم دا مسایل شریک کړي دي. خو د ګوشتې ولسوالۍ سیمه ییز خلک وایي چې دغه برید پرونی نه دی، ولې له دېنه وړاندې له ډېرو څو ورځو راهیسې وخت نا وخته به پاکستاني ملیشو په سرحدي پولیسو پر پوستو باندې ډزې کولې. نو یوازې تېره ورځ د سرحدي ځواکونو د خپل مقاومت کړی دی، ځوابیې ډزې کړي دي. له دې وړاندې به وخت نا وخته هغې خوا نه همېش تپارې دغسې سرحدي موسو باندې ذکر دي نو چې مرکزی اداره دې کې رنګ کې دا چې ته هدايت په وښه ما غوښتل سره کوي
ډېر مننه شاه محمود شنواری وو په جلال آباد کې ومره دل چې د نګرهار ولایت په ګشتي ولسوالۍ کې د پاکستانی ملیشو او افغان سرحدي پولیسو ترمنځ نشته سوي چې چرواکي وي نشته مرګ ژوبله نه لري او دا مسله له کابل سره شریکه کړې ده تاسو آزادي رادیو ته غوښیاست چې دا خبرونه مو تر 9 بجو دوام کوي د کندهار شروالی د اول وار لپاره د خلکو د ونډې پر بنسټ د بیا رغونې کارونه پیل کړي داسې چې د بیا رغونې د دغو کارونو د یوې برخې لګښت به خلک ورکوي او دوی برخې به د شروالی لخوا ورکول کیږي محمد صادق رښتینی نور حال راکوي رښتینی صاحب د بیا رغونې د دې نوي هڅې په اړه کاوېدونکو ته یو څه نور جزئیات ورکړي
ځلې صاحب ستاسو اوریدونکو سهار نیکمرغه په دغه کارونو کې چې خلکو ونډه پکښې اخیستې د کندهار ښار د لوی ویالې په سیمه کې د 15 کیلومتره سړکونو جوړول دي د کندهار ښاروال انجنیر ولسمل وایي چې د نهمې ناحیې د الف ساحې 15 کیلومتره سړکونه په درو میاشت کې ډامبریږي د ښاروال په وینا د سړک جوړولو په دغه پروګرام کې د یادې سیمې هر کور 15,000 افغانۍ ونډه ورکړې ده چې مجموعا د دغه ټولو سړکونو لګښت 16 میلیونه افغانۍ کېږي په اینی وخت کې خلک او چارواکي د دغه اقدام ستاینه کوي او دوی وایي چې د ولسي ونډې پایله کې پرمختیایي کارونه په ښه کیفیت سره ترسره کیږي او د خلکو په ژوند کې اسانتیاوې ورسره ډېریږي د کندهار ښار د نهمې ناحیې د الف ساحې سړکونه مخکې نه وه دامبره او د دغه سیمې اوسېدونکو همیشه ویل چې کلونه د سړکونو د ستونزې له امله البته د خرابوالي له امله له ستونزې سره مخامخ وه خو اوس دا دی د دوی د ونډې په پایله کې دغه سړکونه پخیږي او خلک وایي چې پراخ دلچسپۍ او علاقه سره حاضر شوي چې په دغه پروګرام کې ونډه واخلي
ښاروالۍ څه وایي چې دوی به یوازې سړکونه جوړوي که نورې پروژې به هم په همدغه ډول پرمخ بیایي
دا د خلکو د ونډې په اساس یو نوی ګام دی دوی وایي چې دلته ښه نتیجه ورکړې ده او په عین وخت کې به کېدای شي د ښار په نورو برخو کې دغسې ورته نور د بیا رغونې کارونه هم د خلکو د ونډې په اساس وکړي
ډېره مننه محمد صادق رښتینی وو په کندهار کې ومرېدل چې په دغه ښار کې سړکونه د خلکو او شروالۍ په ګډ لګښت سره جوړیږي
خبریاست یو جاپانی څیړونکی بریالی شوی چې د غاښونو داسې کریم جوړ کړي چې د غاښونو په چولو او درزونو کې ننوځي او د غاښونو مینا ترمیموي دا کریم ډېرې ګټې لري تر ډېره د غاښ ډاکټر ته د تګ اړتیا کموي ویل شوي چې دا کریم د غاښ ته مینا وظیفه اجرا کوي خو توپیر یې دا دی چې دا کریم اوبلندي او په اسانه د برس په وسیله د غاښونو مختلفو برخو ته رسیږي د نورو کریمونو په شان د غاښونو د پاکولو او سپینولو کار هم ورکوي د دغو کریمو مخترع وایي چې ممکن د دغو کریمو استعمال د غاښ ډاکټر ته د تګ اړتیا زیاته کم کړي د دغو کریمو په ترکیب کې اپیټیټ هیدروکسی یا کریستالي کلسیم شامل دي کله چې دا کریم پر غاښونو ووهل شي پر غاښونو داسې ماده خپروي چې له درو دقیقو وروسته د غاښ پر مینان خلی او د غاښونو درزونه پټوي
تاسی ازادي رادیو ته غوږ نیسئ روانه خبرونه تر 9 بجو دوام کوي د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی د شوزو د ورځې په درشل کې پر خپل وی پاڼه دی وی افغان شزه د تصویر پر ځای تشه توره صفحه خبره کړې ده په داسل کې چې ډیری افغان میرمنې په عام محضر کې له سرګندې دوه پر رسنیو د خپل تصویرونو لخ پرولو څخه بریږي د یو ان ډی پی مسول چارواکي د شوزو ناوړه وضعیت په پام اړول پام اړول د دې سیمبولیک اقدام هدف بولی تفصیل د احمد تکل په رپورت کې
د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یو ان ډی پی پر خپل وی پاڼه د یو افغان میرمنې د دردونکو کیسې پر سر د دې میرمنې د تصویر پر ځای یو تشه توره صفحه خبره کړې دا د ګلبشری په مستار نوم د یو 19 کلنې ننګرهارې پیغلې کیسه ده چې خوانځای پای ته رسوي او د نرس قابلیت لپاره د روزنې دوه کلنه دوره هم بشپړوي دا پیغله خپل ټولو هیلو ته د رسیدو خوبونه ویني خو ستونزه دا ده چې په ماشومتوب کې له یو نږدې خپلوان سره کوژده شوي ځکه د دې پلار د بېوزلۍ له کبله د پور په بدل کې دا د خپل تربره زوی ته په نامه کوي او هغه د ښځو په اړه ګرسره بېل نظر لري ګلبشره خپل پلار او تر ته وایي چې نه غواړي له هغه ځوان سره واده وکړي. هغو دا خبره مني خو لیکلی ضمانت ترې غواړي چې له بل هیڅ چا سره به هم واده نه کوي. د تضمین لیک له لاسلیک کېدو وروسته د ګلبشرې د تره زوی سمدستي له یوې بل نجلۍ سره واده کوي، خو د تره کورنۍ دا ګواهي چې واده به نه کوي. څه موده وروسته ګلبشره د نرس قابلګۍ په انسټیټیوټ کې د هیواد د قوانینو په اړه معلومات اوري او خبریږي چې په دې برخه کې د مدافع وکیلانو یو خپلواکه ټولنه له خلکو سره مرسته کوي. دا هغه ټولنه ده چې یو ان ډی پی مالی مرسته ورسره کوي. بلاخره دا بیا سری انجلۍ د مروې فضلي په نوم په ننګرهار کې د نوموړې ټولنې له یوې غړې سره خپل ستونزه شریکوي. مروه د هلک له کورنۍ سره خبرې کوي خو ګټه نه کوي. بیا په ننګرهار کې قضایي ادارو ته مراجعه کوي خو ورته ویل کېږي چې د هلک په نشټوالي کې هیڅ هم نشي کولای او هلک نه حاضرېږي. خو مروه لاس نه اخلي او له هلک او د هغه له کورنۍ سره تر ډیرو خبرو وروسته هغه ته قناعت ورکوي چې ګلبشره آزاده کړي او په بدل کې به هغه پیسې ترلاسه کړي چې پر کوژده یې لګولي. دا معامله کیږي او محکمه یې هم تاییدوي. دا ستونزه د اوس لپاره اواره شوې ده، خو مروه فضلي چې په دې ټول جریان کې د ګلبشرې یوازینی مرستندویه ووایي، هغه سخته ویریږي چې که دا مسله افشا شي نو ښایي په کور کې د جګړې باعث شي او د دې راتلونکي به هم تباشي.
وارخطا غوندې وه، ما ته ویلي چې که چېرې دا موضوع راورسېږي نو مجبوریت مشکلات سره کېدای شي، مخصوصا ځکه کورنۍ مشکلات دي او بل دا چې زه به آینده کې ونه شم کولای چې بل چا سره نکاح وکړم. یعنې تاسو باید دغسې لارې نه استفاده وکړئ چې دا بالکل پوه هم نه شي چې موږ دولت عارف شوي یو، ځکه زما نامزدي مخکې نه پخه شوې ده خو دوی ما سره نه مني. ور ته چې راځي زما د نکاح په خاطر باندې دوی زما ممانعت کوي. نو دا ډېر ویری ده، لکه چېرته دغه موضوع راورسېږي شي کېدای شي
ګلبشره وایي چې اوس یې وضعیت ډېر ښه شوی ځکه خورا لویه ستونزه یې له مخې لرې شوې ده. نوموړې خوشحاله ده چې په حکومتي روغتون کې کار او په پوهنتون کې زده کړه کوي او په خپله خوښه د ژوند د ملګري د غوره کولو چانس لري. مګر له دې سره سره پوهیږي چې که څه هم د هیواد اساسي قانون د نارینه او ښځو لپاره مساوي حقوق تضمین کړي، خو د ټولنې حقیقت بل ډول دی او ځکه ګلبشره نه غواړي چې حقیقي نوم یې افشا او تصویر یې له کیسې سره یو ځای خپور شي.
د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یو ان ډی پی د ښځو د ورځې په درشل کې پر خپله ویبپاڼه د یوې افغان میرمنې د تصویر پر ځای چې تاسو په دې راپور کې د هغې کیسه هم واورېده تشه توره صفحه خپره کړې او غواړي چې دا کار په راتلونکي کې بیا تکرار کړي. ملګرو ملتونو له ښځو سره د مرستو په برخه کې تر اوسه څه کړي او آیا پر اوسنیو لارو چارو سربیره نور پروګرامونه هم لري؟ دا پوښتنې احمد تکل د یو ان ډی پی له ویان جلال الدین کسات څخه په یو مرکه کې پوښتلې دي. ښاغلي کسات د مرکې په پیل کې له ښځو سره د خواخوږۍ لپاره د یو ان ډی پی پر ویبپاڼه د تور چوکاټ د خپرولو پر هدف رڼا واچوله.
موږ غواړو له ښځو سره خپل غږ یو ځای کړو او د افغان ښځو سره چې حقوق یې خوندي دي، سره دې چې په تېرو تېره یوه نیمه لسیزه کې د ښځو د حقوق په برخه کې کار شوی دی خو نور ډېر کار ته اړتیا ده. نو د ښځو نړیوالې ورځې د رسېدو نه مخکې موږ یو څو دغسې موارد لرل چې هغې کې د ښځو سره موږ مرسته کړې وه په حقوقي برخه کې، په نورو برخو کې هغوی دې ته نظرې دي چې خپل تصویرونه موږ سره شریک کړي چې هغه په ویبسایټ دغې کیسې سره خپاره شي.
مطلب ستاسو دا دی چې دا یو سمبولیک غونډه اقدام دی؟
هو، دا یو سمبولیک اقدام دی. کوم خاصه جدي فکر نه ده، فقط موږ غواړو دا وښیو چې ښځې دې ته نظرې دي چې په یوه مسله کې خپل تصویر رسنیو سره شریک کړي. نو دا طبیعي خبره ده چې دوی نور محدودیتونه هم لري. هغه محدودیتونه موږ او تاسو ګورو په پوهنتونونو کې، په علمي مراکزو کې دوی ډېر کم شتون دی او په هغه وخت کار ته پوهنتونونو ته موږ ورسو دوی د رسنیو سره نه غږېږي. کله چې دوی د رسنیو سره ونه غږېږي دوی نه مطرح کېږي. په نورو رسمي مجالسو کې هم دوی نه غواړي ډېره برخه واخلي. هغه ښځې چې عملاً زده کړې کوي او بیا ځي د کار ډګر ته ورداخلېږي هغوی هم دا محدودیتونه لري.
کسات صاحب، د ملګرو ملتونو مسؤلیت فکر نه کوئ چې تر دې اقدامه لږ ورهاخوا ته دی؟ یعنی یو څه نور جدي مسؤلیت د افغان میرمنو په برخه کې لري چې مثلا له هغو سره نورې مرستې کولی شي د دې په ځای چې یو سمبولیک اقدام وکړي؟
په دغه برخه کې عملي مرستې شوې تر ډېره حده. د افغانستان د ملي پولیس پروژه چې لطفا نومېږي د ډونران لخوا د ان ډی پی په وساطت باندې تمویلېږي. په دغه برخه کې د خزینه پولیسو د تشویق لپاره د کورنیو چارو وزارت سره موږ ډېره مرسته کړې ده. د خزینه پولیسو شمېر اوس خواشا څلور زرو ته رسېږي. په اقتصادي برخو کې زموږ یو پروژه ده، د جنسیت د برابرۍ پروژه، هغې په اقتصادي برخو کې له ښځو سره د کوچنیو کاروبارونو د رامنځته کولو برخه کې په هرات، په ننګرهار، په کابل، په بامیانو په دغو ولایتونو کې مرستې کړي دي. هغوی سره یې لومړنۍ مرستې کړي. په افغانستان کې په ښارونو کې چې ښځې یو څه اندازه ازادي لري چې ووځي له کوره، یو ډول ازار او اذیت سره مخامخ کېږي. په دې برخه کې موږ پخوا د ځینو مدني ټولنو سره کار کړی چې ځینې کمپاینونه په لار واچوي، خو په وروستیو کې دغه د ښځو د تاوتریخوالي په برخه کې چې کوم قانون دی، د دې د پلي کولو لپاره ځانګړې محکمه باندې اوس له عدلي وزارت سره موږ کار روان کړی دی چې یوه ځانګړې محکمه په دې برخه کې جوړه شي. دا په قانون کې شته دی. په ښځینه پولیسو کې په داخل کې ښځینه پولیس په دې برخه کې روزل شوي دي چې څنګه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوی او د هغوی په کوڅو لارو کوڅو کې د هغوی د خشونت د مخنیوي برخه کې له پولیسو سره، خصوصا د ښځینه پولیسو سره کار شوی دی. هغوی په دغه برخه کې په ځینو ښارونو کې موافق هم دي.
د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام یا یو این ډی پی ویان جلال الدین کسات و چې د افغان ښځو لپاره یې د ملګرو ملتونو پر هڅو او پروګرامونو خبرې کولې.
زه چې دې ته ورکړم په واده کړم، ما پلار ته خیرا کوله چې شی مې د لاسه ونو شو، بچی مې راوړي، زه د خلکو کالین زم مزدوري کوم، چې شی مې روزګار شو.
پنځه بچی موږ هغه ته میراث یو، موږ دا بچی نه لري.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ډاډ ورکوي چې د ټاپي پروژې کارونه به په منظم ډول مخې ته ځي. د دغه وزارت ویان پرون ازادي راډیو ته ویل چې دا مهال په دې برخه کې مسؤل کسان په دریو بیلابیلو برخو کې کار کوي. بلخوا افغان کارپوهان ټینګار کوي چې د ټاپي پروژې بریا لپاره اړتیا ده چې خلک له دولت سره پوره همکاري وکړي. تفصیل له کابل د ناجي صفی په رپورټ کې.
د افغانستان د قانون وزارت وایي چې د اړینو هوکړه لیکونو لاسلیک کول، په نوي تشکیل کې د حرفوي کسانو استخدامول او د عامه پوهاوي د پروګرامونو دوام هغه درې اساسي مسایل دي چې د چاپي پروژې په برخه کې په منظم ډول مختزي. د دغه وزارت ویان محی الدین نوري د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرې د چاپي پروژې په برخه کې کارونه همداسې مخته ولاړ شي، دا پروژه به په 2000 میلادي کال کې بشپړه شي.
د ټاپي پروژې د چارو د پرمخ بیولو لپاره په درې پړاوونو کې کار جریان لري. وضعیت په نورمال شکل مخې ته ځي او که چیرې په همدې ډول دوام وکړي، په 2000 میلادي کال کې به د ټاپي پروژې کارونه پای ته ورسیږي او موږ به له دې نه لیکې څخه د ګازو د انتقال شاهدان واوسو.
ښاغلي نوري وویل چې د پانګونې د هوکړه لیکونو، د ګازو د نل لیکې، د مقرراتو د سیستم، ترانسپورت او نورو موضوعاتو په اړه تېره اونۍ د ترکیې په استنبول ښار کې یوه ناسته هم ترسره شوه چې د چاپي پروژې د کارونو اساسي برخې جوړولې. د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د عامه پوهاوي پروګرامونه د دیني عالمانو، قومي مشرانو، د پراختیایي شوراګانو د رئیسانو او خلکو په همکارۍ په هرات کې عملي شوي او ټاکل شوي چې په کندهار، فراه، هلمند او نیمروز کې هم دوام پیدا کړي. د دغه وزارت په وینا د چاپي پروژې په اړه هغه برخه چې په 2014 میلادي کال کې به پلي کیږي د امنیتي همغږۍ برخه ده چې د دوی په وینا امنیتي ارګانونه دوی ته د چاپي پروژې امنیت له پلوه ډاډ ورکړی. د چاپي پروژې کار د روان کال د قوس د میاشتې په 22 نیټه په رسمي ډول پیل شو او ټاکل شوی چې دا پروژه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته انتقال کړي. دا پروژه 1300 کیلومتره اوږدوالی لري چې نږدې 215 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. د افغانستان حکومت تر دې وړاندې ویلي چې دا هیواد په کلنی ډول له دې پروژې 400 میلیونه ډالر په مستقیم ډول ترلاسه کوي. په همدې حال کې افغان کارپوهان بیا د دې پروژې د بریا لپاره له افغان حکومت سره د خلکو مرسته ضروري بولي. افغان کارپوه سیف الدین سیحون په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
درست است که چالش های در مسیری وجود دارند، اما اگر اراده وجود داشته
باشد سمده چې په دې برخه کې ستونزې شته، خو که چیرې یو قوي اراده او د دولت او خلکو ترمنځ ګډه همکاري وي، د اقتصادي پراختیا او د خلکو د هیلو او د ملت اهدافو په برخه کې پرتې ستونزې به له منځه لاړ شي.
ښاغلی سیحون افغان حکومت ته وړاندیز کوي کوي چې د خلکو امنیتي ارګانونو او د سیمې هیوادونو په همکارۍ د چاپی پروژې امنیت ته جدي پام وکړي. دوی وایي چې افغان حکومت باید له دې پروژې څخه ښه مدیریت وکړي.
د ورکو عزیزانو لټون د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
دا پروگرام په دویمه نیمایي کې اوریدلای شئ. په دې خبرونه کې دا راپور هم اوري چې ناټو له ترکیې اروپا ته د کډوالو د مخنیوي په هڅو کې خپله ونډه زیاتوي. دغه راز نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو اوریدلای شئ. دغه راز د ماښام تر اوو بجو وروسته پر همدغو سپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوریدلای شئ. اتنی وجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اسدالله الدین اوري.
د امریکا متحده ایالاتو لوستولو طالبانو وغوښتل چې د سولې له خبرو سره یو ځای شکنه د افغان امنیتي ځواکونو او د نړیوالو متحدینو له ګډو پوځي اقداماتو سره به مخامخ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي همکاریو د سازمان له سرمنشي سره په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او په دې اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو د راتلونکي کانفرنس لپاره د تیاریو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړی اساس ایوي تر هغه چې د افغانستان د انتخاباتو په سیستم کې اصلاحات نوي رامنځته شوي اروپای ټولنه به د انتخاباتو ملاتړ ونکړي. ناتو وایي د اجی په سمندرګي کې خپل ماموریت پراخوي تر څو یونان او د اروپا نورو برخو ته د کډوالو د قاچاق مخه ونیسي. عراقي چارواکي وایي چې پرون په پلازمینې بغداد کې په یوې ځانوژونکې موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 30 کسان ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. مصر اخوان المسلمین او د فلسطین څخه دریزه حماس ډله د مصر د لوی سرانوال په قتل کې په لاس لرلو تورن کړل. او د امریکا د یو پخوانی ولسمشر رونالد ریګن میرمن نینسی ریګن پرون د 94 کلو په عمر مړه شوه.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه ولولئ چې په نوې بڼه تاسو ته راپورونه او خبرونه وړاندې کوي. د غرض ویډیوي کلیپونه او تصویرونه هم پکې کتلای شئ. ادرس یې azadiradio.com. اوس به احمد تکل راتوي چې په نړیوال ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
کاناډایي آنلاین خبرونه ډیجیټل ژورنال لځینو مهمو سیمو څخه د افغان ځواکونو وتلو ته اشاره کوي او لیکي افغان ملي امنیتي ځواکونه د ستراتیژیک پشاتک په پلمه د هیواد د جنوب ځینې مهمې سیمې له جګړې پرته خوشې کوي. خبرونه د اورزګان لځینو سیمو او همدارس د هلمند ولایت له مساکله او نوزاد ولسوالیو څخه د افغان ځواکونو د وتلو یادونه کوي او لیکي د هغه سیمې دي چې بهرنیو ځواکونو څو کاله د هغو دفاع کړی و. ډیجیټل ژورنال هغه اوازو ته هم اشاره کوي چې وای حکومت له طالبانو سره د سولې د هڅو په ترڅ کې غواړي هغه سیمه چې دولتي ځواکونه ترې وځي طالبانو ته وسپاري. د موساکله یو قومي مشر محمد اسماعیل چې د جګړو له کبله خپل کلی وټلو ته اړ شوی ژورنال ته ویلي لې یوې سیمه څخه د دولتي ځواکونو د وټلو معنا دا ده چې حکومت بایلو ده او طالبانو وګټله. نو موري وای دا له هغو خلکو سره خیانت دی چې خپل ژوند په تیرو 15 کلونو کې د حکومت د دفاع لپاره په خطر کې اچولای وو. دا په داسې حال کې ده چې پوځي قومندانان له طالبانو سره د هر راز معاملې احتمال ردوي او وایي چې لدی سیمو څخه یې تکتیکی پشاتک کړی. ورځپاڼه له فرانس پرس خبري اژانس سره د دفاع وزارت د ویان دولت وزیري د سرګندونو یادونه کوي چې وایي هغه چې دا انتقادونه کوي د جګړې په هنر نه پويږي. examiner.com وپانه په خپل پرونی غاڼه کې په افغانستان کې د بچا بازی په اړه د یو روسی ټلویزیونی چینل مستند فلم ته اشاره کړې او لیکي د بارک اوباما د ادارې د پالیسۍ لکبله په افغانستان کې د امریکا متحدان پر ځوانو هلکانو جنسي تیرای کوي. د روسیې د RT خبری چینل په دې 20 دقیقې مستند فلم کې چې د شنبه په ورځ خپور شو او عنوان یې دی هغه یوازې نڅا نه کوي په افغانستان کې د بچبازی د ناوړه دود تصویر خپور کړای. فلم د بوګنونکو تصویرو په اړه په خبرداري سره پیلېږي. په فلم کې هغه دلالان لیدل کیږي چې ځانونه بچبازان بولي او په کوچنیو هلکانو پسې ګرځي. لکه څنګه چې په دې مستند فلم کې خودل کیږي د هلکان په پایل کې نڅاز د کوي او مشرانو ته چای برابروي خو وروسته د نجونو په شان ارایش کیږي او بیا د نارینه او محفلونو ته د نڅا لپاره بول کیږي. په ویډیو کې خودل کېږي چې د نڅا د محفل په پای کې نارینه له دې هلک سره د شپې تیرولو په خاطر بولی یا مزایده کوي. په فلم کې یو تن چې ملکی جامې لري او ځان قومندان جبار بولی یادونه کوي چې د بچا بازۍ لپاره له 1213 نیولې تر 15 کلنو هلکانو پورې غوره کیږي. د قومندان جبار په وینا بچا بازان په همدې عمر هلکان ډیر خوښوي او بیا تر 25 کلنې پورې ساتي. د ایگزامینر ډاٹ کام مطلب په 2010 کال کې د بچابازۍ په اړه د سان فرانسیسکو کرونیکل په نوم د امریکایي ورځپاڼې یو مطلب ته اشاره کوي چې سرلیک دی د افغانستان یو ناولی کوچنی راز. په مطلب کې هغه مهال لیکل شوی و چې اکثرا امریکایي پوځیان ویني چې په افغانستان کې د دندې پر مهال یو پوخ سړی له یو ځوان ښایسته هلک سره لاس په لاس ګرځي، خو څرګندوي چې دا یې پلار نه دی.
دبر کو عزیزان دلټه پروگرام په یو راپور پسې اوریدلای سي. ناتو له ترکیه اروپا ته د کډوالو د مخنیوي په هڅو کې خپل وند زیاتوي. دا خبره د ناتو سرمنشي پرون په داسې حال کې وکړه چې ټاکل شوی نن د اروپایي اتحادیې مشران د بروکسل په غونډه کې د کډوالو د بحران د هواري پر لارو چارو خبرې سره وکړي. دغه مشران به دغه راز ترکیه وهڅوي چې په پراخه پیمانه هغه کډوالو مني چې له اروپا ایستل کیږي. نور تفصیل له نوریا سنوري نوري.
ناتو وای د ایجی په سمندرګي کې خپل ماموریت پراخوي تر څو یونان او د اروپا نورو برخو ته د کډوالو د قاچاق مخه ونیسي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د ناتو د سرمنشي ینس ستولتنبرګ له قوله ویلي چې وای ناتو به د یونان او ترکیه په اوبو کې چیرې چې قاچاق وړونکو له دې لارې په لسګونو زره کډوال اروپا ته رسولي عملیات پراخ کړي. ستولتنبرګ وویل چې نورې کښتۍ به سیمې ته واستول شي چې هلته له دریو کښتیو سره چې په اوس وخت کې فعالیت کوي یو ځای شي. د ناتو سرمنشي دا څرګندونې د هغې مهمې سرمشریزې په درشل کې وکړې چې ټاکل شوې ده نن دوشنبه په بروکسل کې جوړه شي. په دې سرمشریزه کې به د اروپا مشران ترکیه وهڅوي چې په پراخه کچه هغه کډوال ومني چې د اقتصادي ستونزو له امله د پناه اخیستو مستحق نه دي او له اروپایي هیوادونو ایستل کیږي. اروپایي اتحادیه وایي ترکیه د هغه تړون په عملي کولو کې پرمختګ کړی چې د تیر کال په نومبر میاشت کې لاسلیک شوی او د دې هیواد د همکارۍ په بدل کې له انقرې سره نغدي مرسته کیږي. خو له دې سره سره دا اتحادیه وایي چې اوس هم له ترکیه ډیر کډوال یونان ته ځي. په تیره فبروري میاشت کې هر ورځ نږدې 2000 کډوال یونان ته تللي دي. د راپور له مخې د روان میلادي کال پیل رئیس له 400 زیات کډوال چې غوښتل له ترکیه یونان ته ځان ورسوي مړه یا تری تم دي. د هغه کډوال دي چې په غیر مناسبو کښتیو کې سفر کاوه. د ترکیه رسنیو دغه راز پرون د شاوخوا 15 کډوالو د ډوبېدو خبر ورکړ. د اناتولیا دولتي خبري اژانس د راپور له مخې د ترکیه ساحلي ګارد د اوبو په غاړه د دیم ښارګوټي ته نږدې 15 تنه نور وژغورل. د ډوبو شوو کډوالو هویت چې دوی د کوم هیواد یا هیوادونو ادبادي تر اوسه نه دی معلوم.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. دا د بیا هم تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان نټو. دغه د ورک شوی عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې لنې کمرغه دوه داسې کسان پیدا شوي دي چې ازادي راډیو ته یې تلیفون کړی دی او د دغو کسانو په هکله معلومات یې موږ ته رالیږلي دي. یوه ورور په خپل پیغام کې داسې ویلي:
زیری 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 سلامونه او نیکی هیلې.
د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام مو واورو چې د دوی د ورک شوي عزیز په هکله په کې معلومات دي. گرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوئ کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورئ، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان لټوئ. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به مونږ زنده و راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. ګران اوریدونکو له نیکه مرغه د نن ورځې په دغه پروګرام کې داسې تلیفوني پیغامونه رو په کومو کې چې د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. اوریدونکو رادیو ازادي ته تلیفون کړی ده او د دوو کسانو په هکله معلومات لري.
زیری 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 سلامونه او نیکې هیلې.
دا د هغې ورور غږ ده چې ازادي راډیو ته یې تلیفون کړی دی. د ازادي راډیو نه یې ډېره مننه کړې ده چې پاسله پینځه درس کالونه د دوی ورکشوی عزیز پیدا شوی دی. دغه ورکشوی عزیز په نامه د ایواز اکا دی. راځي چې دغه ګران ورور تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
سلام غریب ملیم د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ د ترکو د کلي څخه. زمونږ یو دوست چې محمد یوز نومېده چې د پنځه دېرش کلو را په دې خوا د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ څخه نادرکه شوی وو. بعد د پنځه دېرشو کالو نه د ازادۍ راډیو د ورکې شوو دوستانو د پروګرام په مرسته باندې په حیران کې پیدا شوی دی او خپل کلي ته راغلی دی. دا شخص ډېر سپین ګیری شوی دی چې په حیران دولت کې بندي وو. ما بس کې یو بندي راډیو اورېدلې وه او ده ته یې ویل چې تا پسې لنډنه خواره دي، ستا کورنۍ ژوندي دي. نو دغه سړی ډېره خوش شو، خلکو ورسره مرسته وکړه. اوس د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ د ترکو کلي ته راغلی دی او موږ د ازادۍ راډیو د کارکوونکو او اورېدونکو ټولو ته زیری ورکوو چې زموږ ورک دوست پیدا شو. ما خپله هم درې کاله مخکې یو اعلان پرېښی و، همداسې مې نورو دوستانو اعلانونه پرېښي وو. محمد یوز کاکا پیدا شوی دی، سپین ګیری شوی دی بعد پنځه دېرش کلونه. خدای دې د دې راډیو کارکوونکو ته نوره هم بری ور په برخه کړي چې دې راډیو معیار نور هم لوړ کړي او نور هم دغسې ورک شوي عزیزانو خپرونې ته کار وکړي چې تر څو نور ورک شوي عزیزان زموږ پیدا شي. زموږ دوست پیدا شو محمد یوز خان کاکا او ستاسو نور دوستان دې اورېدونکو خدای پیدا کړي. موږ ډېر خوشحاله یو انشاءالله. هڅه کوي هغه یو شعر دی چې غوټې پسې وهي په لاس بدر شي. چا ویل چې په دریاب کې ګوهر نشته، موږ چې غوټې پسې وهلې نه موږ د خپل اکا پیدا شو. موږ ډېره خوشحالي احساسوو. د ازادۍ راډیو نه ډېره ډېره مننه کوو. ژوندۍ دې وي ازادۍ راډیو د یو خاص او آباد افغانستان په هیله مننه کوم. په مخه مو زیړي ګلونه.
ګران اوریدونکو ازادي راډیو تل هڅه کړې ده چې د تاسې د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پیدا کولو په برخه کې تاسو سره مرسته وکړي او د یادونې وړ ده چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي، لکه دغه ورور چې ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. راځئ اوس هغه یو بل تلیفوني پیغام واورو چې یو ورور موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې له ده سره یو شخص په نامه د محمد موسی دی، له خپلې کورنۍ نه ورک شوی دی، له ده سره دی. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. قاری عبدالرحیم د هرات څخه خبره کوم. یو سړی د موسی په نامه ځوانکی دی او په راسته بارخو باندې غټ ټپ لري، داسې اوږد ټپ دی. د محمد شریف وایي زه یم. لس کاله کېږي چې کور یې په ایران کې و، د ایران یې راداسې مرض کړی او ورک دی او اوس زما سره اوسېږي. هر چا چې د دې په اړه باندې درک درلودي یا د چا دا سړی ورک و په دا نمبر دې ما ته زنګ وي: 0 9 5 5 4 3. نمبر بیا تکراروم: 0 9 5 5 4 3.
د ازادۍ رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که ورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي: 0 0 3 4 2 2 1 4 1 5. تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو څخه اورئ. په ازادۍ رادیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګرانو اوریدونکو، اوس به ټول هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. زه اشیر احمد له زابل ولایت خبرې کوم. ما یو وراره ده چې په تقریبا 15 کاله کېږي ورک ده، نو که هر چاته پاته وي همدسه دی خپله اوري، ما ته په دې تلیفون شماره باندې زنګ ووهي. 0-2-24-24-24.
السلام علیکم. زه پیغام له کندهار د ولایت پرېږدم. زموږ یو غریب دی چې محمد صدیق نومېږي، دا چې محمد رسول زوی دی. دا یو دوه درې میاشتې کېږي چې اعصابي تکلیف څه نادراکه دی. هر مؤمن مسلمان ته چې ستاسو معلومات دي، نو مهربانۍ له مخې دې په دغه شماره موږ ته زنګ ووهي. 0-10-15-15-16. هر چا ته که پاتې وي په دغه شماره کې زنګ راته ووهي، ډېره مهرباني دي.
زه سید رحمان نومېږم، د غزني ولایت د مکورله ولسوالۍ خبرې کوم. د ازادي راډیو ته رښتو عزیزانو پروګرام ته ما یو ورور ده چې په نامه خلیل رحمان نومېږي، او د اعصابو تکلیف لري. اعصابي مریض مو ورک ده، دا ډېر وخت کېږي. نو که چاته معلومات وي ما ته دې په دغه نمبر د زنګ ووایي. 0-9-3-1-0-1-1 اوس یو جام مننه. دا ډېر وخت کېږي چې ورک ده، که چا په دغه شماره ما ته زنګ ووهو ډېر کور ودانه دې وایم، هلته به زه وایم.
هلو، السلام علیکم. زه محمد د کونه ولایت د وټپور د ولسوالۍ د فرود لوی کلي اوسېدونکی یم. زموږ نه یو تن مطیع الله په نامه باندې چې دا 14 کاله عمر لري، دا 18-18 میاشتې کېږي د کوره نه درګه شوی دی. خو چا ته په دې معلومات دي په دې شماره دې موږ ته زنګ ووایي. 0-8-9-9-9-9. تمار یو کار به تکراروم. 0-8-9-9-9-9. په چا ته معلومات دي په دې شماره دې موږ ته زنګ ووهي او خپل انعام ترلاسه کولی شي. السلام علیکم.
زه حاجي سلطان احمد د محمد جمال زوی د ننګرهار ولایت په غنیخېلو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو زوم چې فضل وهاب نومېږي او په اخوند سره شهرت لري، د نن نه تقریبا 9 کاله زیات کم کېږي چې بیران په لاره اورګان نیولی وو. څو ورځې موږ سره په تماس کې وو، وروسته بیا تماس قطع شو. نو که د ده په هکله څوک معلومات لري په لاندې شمېرو موږ سره اړیکې ونیسي. 0-8-4-3-4-9. بل شمېره 0-8-2-9-1-3-0-2-9. ډېره مهرباني به وي. السلام.
آزادی راډیو ته دا پیغام پرېږدم. زموږ یو دوست یو 6 کاله د مخه سنه درکه شوی دی. رحمت الله نومېږي، په قومه یې زوی دی، د نلغا ولسوالۍ اوسېدونکی دی، د جغلان سرسګیر زوی دی. چې هر مسلمان ورور ته یا د مرګ یا د ژوند پاتې که دغه شماره دې ما ته زنګ ووهي. 0-4-4-4-2-2. شماره یو ځل بیا وایم. 0-4-4-4-2. وسلام. سلام په احترام.
ما زوی د ګونګای د پرځ به یو تومین راته ورک ده. د راډیو اعلان کړی دی د جلال آباد ولسوالۍ کې اعلان کړی دی. هغه شماره یې موږ سمه نه شوی نیولی. د غزني د ولایت یم، د مقود ولسوالۍ یم. هغه سړی دې په دغه تلیفون باندې تماس له موږ سره ونیسي یا ته به سره روخ شو. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
سپر سپر نه دری سپر و سپر سپر سلور و سپر سپر نه دری په دغه لمن سره تماس نیسی یا غواړی یا د ماکس مالا په مسجد کې ولیږي.
زه محمد الله ساجد اوروزګان ولایت نه سره په تماس کې ما زما هیله او خواهش دا دی چې زما یو ورور دی 14 کلن دی تقریبا 13 ورځې کېږي چې ورک دی. نو په دې هیله یم چې دغه زما ورور که چا پیدا کړي یا یو څوک چا ته معلوم وي نو په دغه شماره کې ما ته زنګ ووهي 0 4 5 2 صفر اویا څلور اتیا پنځه ویشت دوه صفر یا چې په دغه شمار زما سره تماس صفر اویا اته پنځوس یوویشت اوه سوه شل صفر اویا اته پنځوس یوویشت اوه سوه شل نور مې وخت نه دی. کوم السلام علیکم.
السلام علیکم ازادۍ راډیو ته موږ یو وروره پیغام لرو. ارشاد په نوم کس تای شپږ کاله شي چې ورک تای د ملا شریف زوی دی کور یې دی په اتیشتمه کې او وروره کو څه معلومات دي در ته په دې لمبر باندې موږ ته ټلیفون وکړی صفر اووه اته اتیا درې نوي پنځه نه اته شپږ په دې لمبر باندې موږ سره اړیکه ونیسئ وروره چې سم د زړه خوښۍ راته ووایه.
کندهار ولایت نه خبرې کوم. زما یو اخ دی په نامه د شراف الدین چې مشهور په ظفر اغا باندې دا یو کال کېږي چې نظره کوي اروپا ته تللی دي کوم خوا ته تللی دی د معلومات نه لرو. هر څه سره د په هکله معلومات ولري نو مهرباني وي چې د ټلیفون په دغه شمېرو دي تماس موږ سره ونیسي. صفر صفر دوه نوي د افغانستان د کول نمبر دی اووه پنځوس صفر پنځه دېرش پنځه نوي. دوهمه شمېره ده صفر صفر دوه نوي آزادی ریڈیو کارکن یو جہان من رکھو. السلام علیکم.
یہ ورک دوس میں ورک سوئی دی تقریباً دعا کال کی ہلمند نزالی سوالے سکھا نمتلا د نعمت الله همت په نامه دی. زه محمد قسم اکانی یم. کار چاته د نعمت الله همت په حقله معلومات وي بیا د خپل ځمږه غوري نو د اسلامي اچکې له خلیفه دغه شمیرې تماس را سره ونیسي. صفر اووه سوه نهه سوه اته سوه څلور اویا شمیره یو ځل بیا صفر اووه سوه نهه سوه اته سوه څلور اویا. په یاد ولرئ نعمت الله همت تقریبا دوه کاله کېږي له خپله کوره لادراکه دی. نعمت الله همت د نساجان او ولجان ورور دی. نو کار چاته په دې حقله معلومات او د خپل زما ژغه وري نو همدا شمېره چې مخکې مې ورته یادونه وکړل زنګ در ته وایي.
زما سودلا دروازګان د ولایت څخه د ګزول سوالي سره په اړیکه کې یم. زما دا یو اکا زوی دی د هدایت الله په نامه دی. دا شش کال درېم کال دی ورته د ایران پر لارې تللی وو. اوس نه درک دی اوس هېڅ درک نه معلومېږي. ولکه یا د مرګ درک معلومېږي یا د ژوند درک معلومېږي. که چاته درک معلومېږي یا چا پیدا کړي نو دغه شماره دې ما ته زنګ ووایي. صفر اووه اویا اووه شپېته بیا پنځه نه دوه صفر پنځه په دغه شماره دې ما ته زنګ ووایي.
السلام علیکم. زه ګلماد د هلمند د ولایت د واشیر د ولسوالۍ د لوی پولاد د اوسیدونکو یم. زما یو اکا دی چې په نامه د عبدالواحد دی چې دا پنځه دېرش کاله کېږي چې دی د افغانستان څخه ایران ته تللی دی. دغه ورونه یې ورته انتظار دی لکه حاجي عبدالعلي او عبدالولي او محمود ولي. که دی دا زما غږ په خپله اوري یا یې د ملګري اوري نو ما ته دې په دغه شماره زنګ ووایي. صفر اووه سوه نهه نوي یوولس دوه شپېته پنځه څلوېښت شماره ده صفر اووه یوولس پنځه سوه څلوېښت شپېته اته سوه نهه نوي.
بسم اللہ پناہ رہے د هلمند د کجکي د ولسوالۍ د ګنمرېز اوسېدونکی دی. دېرش کاله کېږي چې ورک دی. د ده په اړه هر څوک چې معلومات لري زما سره دې دغه شمېره اړیکه ونیسي. صفر اویا شپږ سوه یو اتیا نه اتیا پنځه اتیا. شمېره یو ځل بیا تکراروم. صفر اویا شپږ سوه یو اتیا نه اتیا اتیا.
السلام علیکم. زما نوم نور احمد دی. د کندهار ولایت سره په تماس کې یم. زه د ورکسو عزیزانو په پروګرام ته یو پیغام پرېږدم. زما د اکا زوی دی چې عبدالستار نومېږي. د عبدالغفار زوی دی. د ورور نوم یې عبدالجبار دی. د ده په هکله که هر څوک معلومات لري اتلس میاشتې کېږي چې نظرکه دی کور یې په لوالي کې دی. زه د کندهار ستا سره په تماس کې یم. دغه شمېره باندې زما سره تماس ونیسي. که دی زما غږ په خپله اروي یا د ده په هکله نور معلومات لري په دغه شمېره زما سره تماس ونیسي. صفر اووه سوه اووه دېرش اووه پنځوس وویشت. نوم یې عبدالستار. د عبدالغفار زوی کور یې په لوالي کې دی. د عبدالجبار ورور دی. نور مو وخت نه نیسم. خدای په امان. په مخه مشکل.
اسدالله دی هلمند ولایت دګرشول ولسوالۍ د حیدرآباد څخه سره په اړیکه کې زما د احمدو چې سدون میږي څوارلس کاله کېږي د کوره څخه وتلی دي، موږ ته هیڅ معلومات نشته. که یې دپاره څوک معلومات لري یا دوی خپل ګنا اواز اوري ما ته لږ شماره باندې زنګ ووهي، صفر اووه سوه پنځه نوي څوارلس شپږ سوه دوه نوي.
بله السلام علیکم، محمد یم د هلمند ولایت سازره په تماس کې یم. صاحب یو اکاز دی میرامد نومي دی، د پنځلس کاله دی چې د هلمند د ښار نه درک شوی دی. هیله ده چې هر چا و پیدا کړی وي په دوه شمېرو زما سره اړیکه ونیسئ. صفر اووه صفر اته درې نه دوه نه او یو شپږ صفر. بیا یو ځل بیا شمېره درته وایم، صفر اووه صفر اته درې دوه درې نه دوه او د یو شپږ صفر. هیله کوم چې پیغام مې نه کړی.
السلام علیکم، ګولیما د پروان د ولایت سیګر د ولسوالۍ اوسیدین ګایما. زما یا ماما چې نوم یې محمد صابر دی، دا شپه کوله کې د ګادرېز د ولایت نه درک شله دی. هر مسلمان ورو ته په دې د ده سړي معلومات وي لطفا په دغه شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ. زموږ شمېره ده صفر اووه اویا نه سوه پنځه شپېته اته زره او پنځه. شماره ځل بیا تکرار، صفر اووه اویا نه سوه پنځه شپېته اته زره او پنځه. خدای پامان.
دروکو عزیزانو پروګرام ته السلام علیکم، زملا اکبر منصور زئی د غورماچ څخه پیغام ثبتوم. جمعه د خدایدات زوی د غورماچ اوسیدونکو تقریبا 25 کاله مخکې لا درک ورکو. اوس ویل کیږي چې جمعه د خدایدات په رادیو ازادۍ کې پیغام اعلان کړی دی. لدی قبل هیله کوم چې خپل په ثبتوونکو ماشین کې اند الله څرنه وکړي چې جمعنومې په څه شماره پیغام ثبت کړی دی. په دغه شماره زموږ سره معلومات شریک کړئ. صفر اووه اویا اته دېرش نه نوي پنځه سوه درې نوي. بیا تکراروم، صفر اووه اویا درې سوه نه اتیا نه سوه نه پنځوس اخرې درې. وسلام.
زما یو اخ دی چې د محمد نبی په نامه دی، لس کاله کېږي چې د جنګل په ښار کې د څلورو کسو انډیوالانو سره د خپل کور څخه نه درک شوی دی. نو هر څوک چې په دغه اړه معلومات لري هغه یې خپل اوري، پر دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي. صفر اووه صفر اووه دوه سوه اته درې سوه اته. د رادیو ازادي نه مننه.
سلام علیکم، زه فتح الله د لوګر د خروار ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور سی وزیر خان نومیږي، د لوګر د خروار د ولسوالۍ ده، د ملا شفیع خان زوی ده. تقریبا د نن لس کاله به کېږي چې نه درک شوی ده. که هر چا ته د ده په هکله معلومات یا دی خپله دماغه اوري، زه د ورور یمه، ما ته په دې شماره باندې زنګ وکړي. صفر اووه اووه پنځه څلور درې درې صفر څلور اته. شماره یې ځل بیا تکراروم، صفر اووه اووه پنځه څلور درې درې صفر څلور اته. که هر چا ته معلومات د خدای لپاره دې ما ته زنګ ووهي، انشاءالله ښه شمېره به هم دی ترلاسه کړي. وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دوغ شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده صفر و صفر صفر دوا و څلور درې شپږ یو. یو ری بیا وایم، صفر و صفر صفر دوا و څلور درې شپږ یو. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. صفر صفر څلور دوا صفر دوا دوا یو یو دوا څلور یو یو پنځه. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو، د نن ورځې لپاره د ورکو شوای ځانو دوستانو پروګرام هم دومره. دغه پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر اووه بجو پورې خپرونه لري.
چ دو چ یا کیا یار انتخاب میکنن
وای کسایی که اومدن کل کندیمای زور است جبری به زور اومدن و میفهمی که دخلو یک درجه نیو کیلو هم جنگو جدارن
به حضور در گاونده هیواد پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دلیل پاره جی افغانستان که مداخلتونی شیدن
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه فیستداده شود
ازادی پسپو که در امواج ازادی خبروانی تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در مصبخیل دریونه تر پینزو بجو پوری ازادی راڑیونه واره